په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساته خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس وایي چې کیدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو مخکې تر دې چې راپورونه تورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 1,000 کسان وژل شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 1550 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول، او پاکستانی چارواکي وایي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 1,000 کسان مړه شوي دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. نجیب آقا فهیم نن د اوبو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورونه بېځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چه به صورت کلی چه به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از دست دادن، در حدود 141 نفر.
نوموړي وویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فراه، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولي دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونو ټیمونه رسیدلي دي او اړین اقدامات کیږي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت ویان قیس منګل نن وویل طالبانو تېره شپه د ملي اردو په یوې اډې برید وکړ چې له امله درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي اردو په ځوابي برید کې 34 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا کونړ ولایت په چاپی درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په ختیځ کې د سلاب قلوردو د دوهمې لیوا قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او 2 داعش وسلوال نیول شوي دي. افغان ځواکونو وروسته راغې د کونړ په چاپه درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه شوې. د لوګر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نن د 1550 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژو لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي پیوستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 302 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وشل شوي دي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د تیر شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور عسکر ژوبل دي. پاکستانی پوځ ویلي دي چې د دوی په ځوابي برید کې هندي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. هندي چارواکو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژون کې برید څلوېښ هندي عسکر وژل چې له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچي مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیه راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې ووځي. نوموړي نن په بروکسل کې وویل ورځ تر بلې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختېږي. د اروپایي ټولنې مرکچي دا خبرې وروسته تر هغې وکړې چې د برتانیې پارلمان د صدراعظم تریزا مے لخوا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل پیشنهادونه رد کړل. دا مایکل بارنر په وینا اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو ته 10 پاتې دي، لندن دوه انتخابه په مخ کې لري، یا دا چې پرته له کومې موافقې ووځي او یا دا چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره نور وخت واخلي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د 30 کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه. د قاسموا لمسی ژورنالیست شمسیه قاسم نن ازادي راډیو ته د خپلې نیا د مړینې خبر تایید کړ. د تاجکستان د فرهنګ وزیر قاسموا مړینه د تاجک کلتور او خلکو لپاره یو لوی ضایع بللې ده. مشرفه قاسموا په 1913 کال کې په سمرقند کې زیږیدلې و او په 1910 کال کې د تیاتر د ممثلې په توګه کار پیل کړ. قاسموا چې د جنازې مراسم نن ترسره کیږي په مشهورو تیاترونو او یو شمېر فلمونو کې تمثیل کړو.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و بر از اینکه یک سولې دوامدار کار بده خود افغان ها باید چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي په دې اړه وایي
زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ویلي مثلا امریکا رول کمیږي فکر کوم دا یو صحیح خبره ده.
په یو بل تحلیلي مطلب کې به په دې اړه واوري چې آیا د دې خطر سته چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیانمنې سي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه به د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. وزور د خبرونه د سرموزوته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیری مسؤلیتونه خپل کړي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یوه تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کېږي ټول شموله وي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یو برخه نیابتي ده.
بزرګ اداره په قسمت از جنگ نیابتي است.
ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاستونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي، برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې دروستو حل ځلی کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نو موري وویل د باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګری ختم شي، ځکه د ښاغلی خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري.
در افغانستان
دی وای زنه وایم چې د سولې پراتک سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نشي. تروریزم خونو ختمي، کله طالب سره جګړه کم شي نو داعش لا هم شته او کال قاعده وي نو جګړې په وړاندې دوام پیدا کوي.
القاعده باشه جنگ به زده دو دوام میکنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل که په افغانستان کې ترهګری موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونغوړي چې امریکایان او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور حضور ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې خو مواردلې. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز هم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا رول کمیږي او افغانان باید مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي سره زموږ همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې. په ګډه به یې وورو.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر اشاره د خلیزاد و افغان دولت ته و چې باید افغان دولت په دې کې یو لوړ قدم واخلي او راتلونکي غونډې چې په قطر کې کېږي د افغانانو تر مابینځ باید خپل هیات پکښې کې واستوي او دا هیات په تر څو عامه شموله نه وي تر څو افغانستان دولت پکښې کې برخه ونه لري. نو زه فکر کوم ډېر اشاره هغه ته وه، مګر د دولت د نظره چې ورته ګورې دولت تشویش لري. دولت دا فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره یو داسې یا بالخصوص داسې یو ډیل ته ځي، یو داسې یو تفاهمنامې ته ځي چې افغانستان دولت پکښې کې قرباني کېږي. او زه فکر کوم افغانانو ته پکار ده، د افغان دولت ته پکار ده چې یو جامع یو مکمل ټیم کېدی، یا رهبری کوي او یا په پراخښې کې جز وي، د هغې سې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي چې هغه ملي اوسېږي، لاړ شي طالبانو سره اقلا هغه مذاکرات شروع شي. که دا بحث شروع نه شي، زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزاد چې تاسو ته ویلي چې مثلا امریکا رول کمیږي، زه فکر کوم دا یو صحیح خبره ده. امریکا حتی شاید خپل پوځي حضور لاره زیات را کم کړي او دا که سوله وسي که ونه شي
اعظمی صاحب، د امریکا د رول د کمیدو په اړه لکه څنګه چې خلیلزاد وویل تاسو یادونه وکړه او د پوځي حضور د کمیدو خبره مو وکړه، خو خلیلزاد په خپلو دغو څرګندونو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې پر اتک سره هر څه سمیدای نشي. هدف دا و چې داعش او القاعده له هم دلته موجوده ده، داعش ډله له هم په جګړه کې ده. دوی ویل چې د داعش په وړاندې به جګړه دوام ولري. فکر کوي چې کڅوله کیږي جګړه دغه په وینا باندې چې جګړه دوام پیدا کوي په همدغه شکل باندې به دا جګړه دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې ده، کنه یو څه نرمخت او څه کمخت به پکې راشي.
زما فکر باندې چې تر ټولو مهمه دا ده چې طالب فکر نه کوم چې طالبان دي د امریکا د حضور سره یا د امریکا فوجي حضور پښتون کې د سولې وکړي. د دې شرط دا دی چې باید امریکا باید اول ووزي. خدا چې امریکا ووزي، د داعش سره جګړه به د چا وظیفه وي؟ دا یو سوال دی. آیا امریکا او طالبان یو ځای کېدلی شي چې مشترکاً د داعش خلاف باندې جګړه وکړي؟ او که یا طالب د امریکا په نمایندګي باندې یا د امریکا سره په تفاهم باندې داعش پر وړاندې باندې جنګ کوي؟ نو دا سوالونه دي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو سره سوله باید په یو حقیقي سوله باندې دغسې تبدیل شي. دا نه چې طالبانو سره سوله وسي بیا ځینې طالبان داعش دلو ته ولاړ شي، یا مثلا خارجي تورستان چې په افغانستان کې دي هغې د یو بله جبهه خلاصه کړي او دغه ناخوالې او جنګ ته ادامه ورکړي. نو دا یو نګراني ده او زه فکر کوم دا نګراني په د ټولو خلکو سره ده، د امریکا په شمول، د طالبان په شمول، د افغانستان د خلکو او د هر چا سره. فکر کوم دا یو تشویش دی.
د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وو.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د راډیو او دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوعاتو تمکیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي کېدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. ښاغلی داودزی د سه شنبې په ورځ چې نن ده د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې وویل، سره له دې چې دغه مذاکرات ګټور دي خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پالیسی. د دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښېني او خپل اختلافي مسایل حل کړي. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
که ته هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مند دي، خو تر دې دمه ظاهراً دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالاً چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سېشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړې دي.
پنج دورې مذاکره شد، شش و هفتشم شاید شوه،
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، خو شپږم او اووم یې هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هر کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشرۍ انتخاباتو د مخه د سولې وی موافقې ته ونرسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډیره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. له ډلې رحیم جمی وایي
زمانی که برای اولین بار صدا برای صلح در افغانستان بلند شد،
چه سوال غک پورته شده تغییر سیاسی پروژه جوی بود، برای چال چلر
سیاسی بود، برخورد
با استخباراتی بود.
پس یکی از دو تا چلر هست که ما کاملا با او موافق نیستیم. اون این روش وی شوی فعلا
د کابل یوش میر اوسیدون که هم چه در جګړې ترخه اتکلی وای د دوامدار سولې غوښتون کړي او افغانان باید یو بل ومني.
ام اکبر دین د سولې خدای هارې بجار جنگ جګړه دی نه چې نو جوړ به سولې راسي ټول یو ورونه ټول په اتفاق باندې خپل ځوان زندگی سر ته ورسي.
مې شوم مخصوص ملي خل اوسیدون کای سید آباد ولسوالۍ
خلک اورامي غوړي خلک ډیر زړه دي په دې سولې راشي خلک د خپل مزدوري خپل کورې ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوهبه په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوي. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
فیروزی عزیز خمو راپور واورید. دوستانو مسئله د سولې ده. اوس به یو تحلیلي مطلب راواخلو ده چې آیا د دې خطر سته چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چې له دې ډلې سره یو نهایي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې تیزې سوي دي زیانمنې سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي په افغانستان کې د جګړې ډګر ته په پام سره چې طالبان نسبتا له یو ښه دریځ څخه برخمن دي، شاید د سولې په روانو خبرو کې د ښو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره خپلو جګړیزو فعالیتونو ته لا زور ورکړي. په دې اړه به دغه مطلب له نوریس نوریس خبرو.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې تر اوسه د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه نه ترسترګو کیږي، خو د جګړې په ډګر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د نښتو او حملو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ښایي جګړې لا شدت عمومي او عمده علت همدا بولي چې طالبان غواړي په یوه پیاوړي دریځ د سولې د خبرو د میز تر شا کښېني او ښه امتیاز ترلاسه کړي. یو له دغو کارپوهانو د افغانستان د پالیسۍ مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله انکوسری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ګمان نه کوي چې طالبان د سولې د خبرو له امله خپل عملیات ودروي، بلکې ښایي لا یې پراخ کړي.
زور بازموي یو بل په خلاف چې څومره دی کولای شي پرمختګ وکړي، ځکه د دواړو طرفو به کوشش دا وي چې دوی څومره پرمختګ وکړی شي نظامي ډګر کې او دا پرمختګ نه غوډي به د شولې پروسه کې استفاده کوي او کوشش وکړي چې پورتلاس ولري د مخالف سره د شولې پروسه کې.
وسلوارو طالبانو د معمول خلاف چې هر کال د پسرلی له پیلې دوسره به په بیلابیلو نمونو د نوي عملیاتو د پیلې دوه اعلان کاو تر اوسه د دړول عملیاتو د پیلې دوه اعلان نه دی کړی، بلکې برعکس مقابل لوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دي ورل مخې د خالد په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي دي. گرین سمیت چې د نړیوالو کرکیچونو له ډلې سره د یو سلاکار په توګه کار کوي وای په وروستیو کلونو کې د جګړې فصل هغه پخوانی مفهوم له لاسه ورکړی، ځکه طالبانو په ژمي کې هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ښاغلی سمیت یو علت رویترز آژانس ته دا ښوولی چې اکثره طالبان اوس خپلو سیمو ته نږدې جګړې مخته وړي او نور دې ته اړتیا نه لري چې په غرنیو سیمو کې د واورو له ویلېدو سره د جګړې ډګرونو ته ولاړ شي. نوموړی په دې باور دی چې د شخړو له زیاتېدو سره د دې پر ځای چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې عاجلې اړتیا ته سره نږدې کړي، د دې خطر شته چې یو جولجړی ته د رسېدو لپاره یې دریځونه لا سخت شي. یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویترز آژانس ته ویلي چې د افغانستان په جګړه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخته د جګړې او خبرو له ستراتیژۍ کار اخیستل شوی او دا هیواد به هم ښایي هغه څه چې جنوبي سودان او کولمبیا تجربه کړي وو د سولې له یوې موافقې د مخه د شخړو زیاتوالی تجربه کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې د کلونو جګړو وروسته د سولې له تړونونو مخکې جګړو شدت موندلی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې د خبرو له دوام سره که د جګړې بل مهم لوری چې د افغانستان حکومت دی پکې شاملېږي، ښکېل اړخونه به پوځي فعالیتونه سست نه کړي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې طالبان همدې لپاره جګړې ته تشدید ورکوي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز وخت همدارنګه د افغانستان دولت هم عین عمل چې غواړي خپل وړتیا او توانایي د جګړې په ډګر کې وکړي تر څو که چېرې د مذاکراتو میز ته ځي نو ترې استفاده وکړي. زما عقیده ده چې د تشدید عملیاتو چې هلته د سولې مذاکرات جریان لري
طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې، له امریکایي لوري سره په خبرو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یوه عمده غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له استازو سره 15 ځلې خبرې کړې دي او ورسره شپږم دور خبرې هم په پام کې لري، له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا یوازې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره خبرې نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت د ټینګېدو او دا چې بیا د دې هیواد له خاورې امریکا او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ متوجه نه شي خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد وویل
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت
کل افغانستان د تروریسم ستونزه نوی که افغانستان د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ونه لري، که افغانستان او راتلونکي حکومت طالبان او نور ضرورتونه لري یا نه غواړي چې بهرنیو ځواکونو دلته پاتې شي، ولې نه دا له امکان لري نه ده چې امریکایي قواوی او د ناتو او نور متحدینو ځواکونه دلته نه وي. خاغلی خلیلزاد د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې تر ډېره پر دې مسلې تاکید کړی چې دا ځل ډېر کوښښ د دې لپاره کوي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د بېلابېلو قشرونو یو هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکل شي. که د دغسې مرکچي پلاوي له ټاکلو سره د سولې خبرې یوې بلې مرحلې ته داخلې هم شي، ډېری کارپوهان د افغانستان د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو ته په پام سره دې ته ډېر خوشبین نه دي چې افغانستان د په نږدې وخت کې د سولې د یوه تړون شاهد واوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ خلاص د رادیو اړۍ ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.91 د FM پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي او د الکسي اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان کندهار پر لوی لار هوایي بریټ شپږ کسان وژلې دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وژل شوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي هیواد ایران ته د کار لپاره روان وو چې هوایي بریډ ور باندې وسو، خو د روزګان د څلرمې پلې لوا مسؤلین بیا وژل شوي کسان وسلوال طالبان بولي. د پټیاړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د گیزاب ولسوالی امنیه کمانډان لالی ننسی شمبازادی راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال اوایز وکونه د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دی قندهار ته پر لاری و او د یادی لاری په وجدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډی خوړله. نو موړی دا ونه ویل چې دا برید د چا له خوا تر سره شوی. بل خو بیا د یاد برید څخه روغ وتلو او عیني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی یو جلسي ملګری ګاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لاره تر هوایي برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په مخه راوړل شوي و ازادي راډیو ته داسې وویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت گیزاب رسوالی د چارباغ د کلی وسیدونکو یم. سره و خلدات بس مر پری وته نیم بجې چې مل خامخه منځونه چې مو کله ته پری وته بالا دغه ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکی به میرا باندې راو غرزاوي په دې کې مر څنګه کس شي دان کله درک صدور کس مرګي حال مر وې سر زخمیان
خاور لاندې و غبلن ډول میرا پور سوې د خاور زبره مر ګرځ درو درس کس شي دان سو
د ولایت گیزاب د رسوالی د ورو د غاړي ورو مر ټول کارګر خلک ورو ټول یاران ته کلولو اوروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو اوروره لاس کس ولو درې کس وټل چانو لور په دې کې اوروره ټیک ټاک نه کس شهیدان سوي د څلور کس ټپیانه وتلې دي اوروره دا د بریچ شاید یم دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله نه میږي دا و چې خبرې وکړي دی راښله دوه نه یو غس خار پر ما پرتاو
لا یاد بریټ څخه روغ وتلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کوونکې د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د څلرمې پلې لیوا مسولین وایي وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم عملیاتي کنډک کمانډان زمري ازادي راډیو ته ویل چې په دغه وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دی. نوموړی وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي. زمری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د 15 جلسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به نړیوال مطلب راوخلو. یو جګ پړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. تهران ویلي چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ځکه ټکنۍ کړي چې د دغو بندیزونو له وجې د دې هیواد د هوایي ځواک هلیکوپټرې په بد وضعیت کې دي. نور یاسنری تفصیل راکوي.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنگټن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبه وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېره می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژي او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگټن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه دې چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللي سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سختدریزو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په ازمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هیواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړې دي، ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
دوستان اوس موږ خلا ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه خبرونه لري. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت مازدیګر څلور بجو دېرش دوه دقیقو ته یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله په افغانستان کې نږدې 101 کسان وژل شوي او 20000 کورونه ویجاړ شوي دي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. د لوګر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نن د 55 خونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچی مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د سلو کلونو په عمر تیر شپه وفات شوه.
د رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو له اکرام الله اکرام څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشی د تختونکو له منګولو راخوشي شوی او کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په خپل فیسبوک باندې له افغان امنیتي ځواکونو مننه کړې چې دغه افغان لوبغاړی په را پیدا کولو کې هلې ځلې وکړي. د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشی چې په وړو کې راشد خان هم مشهور دی څوونه وړاندې په ننګرهار کې نادرکه شو چې وروسته یې تختونکو له کورنۍ څخه د لکونو ډالرو غوښتنه کوله. تکل شوی چې در رواني اونۍ د پنځم به پورز د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لپاره د ځوانانو د غوړه کولو په هدف اسيالي پیل شي. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کې بشیر طریق نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د مرکز کابل د څلورو لوبډلو پاکستان او ایران کې د کډوالو د لوبډلو تر اتسنګ د ټولو ولایتونو لوبډلې برخه اخلي. دی وایي د سیالۍ په کابل کې پیل کیږي یو اونۍ بعد دوام وکړي. او د هندستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن رایل چیلنجر بنگلور او راجستان رایلز لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ بریا نه ده خپل کړې. دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا پنجاب لوبډلې ډیلی لوبډلې ته په یو پزړو پورې سیالۍ کې ماته وکړه. د سیالۍ ټاس ډیلی لوبډلې وګټاو تو په 54 غوړه کړه. پنجاب لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل شپږ شپېته منډې وکړې خو دلی لوبډلې یاد هدف پوره نشو کړی او په شلمه ورکی ټول لوبغاړي وسوځیدل. د آی پی ایل د دې کال په سیالیو کې تر دې دمه چنای سپر کینګ لوبډله د دریو بریاو سره د جدول په اکثر کې ځای لري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله له ازادي راډیو سره وی او اوس به د ژمنې سرسن دوه اونیز پروګرامونه په ګډه سره واورو. د شوزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېدو ته چمتو دي. په همدې ترتیب به یې په ګډه سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویره چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
د افغانستان د
خزینو د خزولو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
چوڑا بن کے فرشتہ غنی
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د هغې پیغلې د ژوند په اړه غږیږو چې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې یې د افغان ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي او په امریکا کې یې د نړۍ په کچه د وومن آف ډیسټینیکیشن یا متفاوتې ښځې په نوم جایزه اخیستې. هغه څنګه وتوانېده چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د ښځو کار کول څومره ستونزمن دي؟ او که ښځې په نړیواله کچه ستایل کېږي، د نورو ښځو په ژوند به یې اغېز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغېز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي، جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي، او د کلي ښځې غریبانه څه پوهېږي.
دا خبرونه فرشتې غنی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې فرشتې غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیه ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو د فعالیتونو او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغو ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن آف ډیسټینکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیست، غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرڅنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکاره ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې کړي دي. غرڅنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده چې تر اوسه یې تر زر تنه زیاتې نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شو چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغان ښځې چې هغې د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو خو څخه نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطح باندې خایمه. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډیر په مینا او په احساس باندې زه کلک پغې کې ونیولم او سترګې د ژړا څخه ډکې.
غرڅنۍ یمین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرڅنۍ وایي تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې وه چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرڅنۍ امین خور سنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعیا ورته زحمت ایستلی و.
غرڅنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یوه الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي چې په دې کار کې تر ډېره حده بریالۍ ده، او غرڅنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډېره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرڅنۍ په شان کدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرڅنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي.
غرڅنی امین وای اکثر وخت هغه سیمو ته سفرونه کړی دي چې هر شیبه د مارګ ویره و. د هغې په خبره کله چې فرا ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په مخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو؟ نجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه نجونې چې راغلې دا ټریننګ یې واخیست، هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولې بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرڅنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه نجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي او په خپلو کلیو کې نورو نجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. یوه له همدغو ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرڅنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وایي په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په پخوا کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستې ډېر په مشکلاتو سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ په اړه خبر نه وه. نه پوهېدلم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې انتي رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله. او کله چې ما دا خبره واخیستم زه پوه شوم چې چیرې موږ غواړو لیډر واوسو، نو موږ باید یو شل ګروپ ولرو په خپل ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو ش
غرڅنۍ امین په افغان امریکایي پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او اوس غواړي د فولبرایت له لارې خپل ماسټري په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرڅنۍ وایي د کار په لومړیو میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل نو د خلکو لخوا له ډیرو ستونزو سره مخ شوي وه، خو اوس هر څه بدل شوي او خلک یې له کارونو خوشحاله دي.
مشکلات به ډېر و، بعض وختونو کې به خلکو ویل چې تاسو د کوم ځینه راغلی یاست، یا به ویلي چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته حمایت ډېر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمېر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دیني علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرڅنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی. خو شاید ډیرایو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې غرڅنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. په اړه یې دا پخپله وایي:
اول موږ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې څه رقم وکولی شو دا برنامه په دوامداره شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو، او داسې یو مالی سرچینې باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت لپاره دا ډونر درته پیسې درکوي په ده باندې موږ اکتفا ونه کړو. یو د مهمو بخشونو څخه دا هم دی چې څه رقم د نجونې د صفر څخه شروع وکړي او په خپل یو تغیر رامنځته، بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دا دنده لرم او د هماغه معاش څخه چې هغلته یې خلم کولی شم چې دا برنامې مخ په وړاندې ویسم. زیاتره زموږ دا برنامې د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایتو ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کموي.
غرڅنۍ وعده نه دی کړی. د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرڅنۍ ورور حبیب بیا وایي په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرڅنۍ زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. د ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرڅنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور او کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خويندې حمایه کوم. کله چې غرسنه زما ملسي ترتیا لرله، ما په خوشحالي او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغیزه ولري، په اړه د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق زی وایي:
بلا شکه چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیزه وکړي، د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، ځکه هغوی هم تشویقیږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړنې ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتي دي په بیلابیل ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو، او هغوی ته هم ثابت کړو چې افغان میرمنې مبارزه خویندې لري، هغوی کولی شي په نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
دا خبرونه د سې شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو ښځو په اړه څه وایي چې کارونه یې په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زیانہ بی بی بولا کسی کو سفر کتنے خزت بارے کار کر کا خاریان کی خار کی چلتا کار کی کابل خار کی ہمسا جلپات خار کی بولا کلی خز خاران تو چایو شینی دی کلی خاری وزاری دی ماں کسی مری بانان ستو ستو مانا دی خار خزی پئی گی جائزی ور کئی تکڑا دیو پئی گی اور کلی خزی غریبانان سی پئی گی زی
افغانستان استعداد
انو می قدسیه ده پنځه کې استاد یم دوه هم ده سالور پنځه خسي به جایزه اوس ما پیشنهاد دولت او د خزي وزارت داده چې وګرځيږي هغه خزي چې لیاقت لري هغه پیدا کی دوی ته جایزه ورکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لوونه ترو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
دا ګوړې اچار خپرونې درنو اوریدونکو زموږ اچاري او بهاري سلامونه ومني. څنګه یې کور کې مقرری ده؟ اولادونه مو څنګه دي؟ خوانځي ته ځي کنه؟ که ځي د عکسونو لپاره خو به پیسې نه درنه غواړي. که یې غواړي څومره غواړي غلطوي خو به مو نه. د دې لپاره چې اولادونه مو ډېرې پیسې درنه وانخلي او غلط مو نه کړي، راځئ همداسې یوه کیسه سره واورو.
نو شولې ډټ غنم پاخو په کور کې سلويخت غلو په فساد کې ماهران و په غلا پسې روان و ولس ورته حیران و ونو یو بډک و چې پلارې په خونځي کې شامل ک د مکتب ادارې پریکړه وکړه چې ټول زده کوونکي دې د سوانې فورمونو لپاره عکسونه راوړي. په همدې خاطر یې له یوې عکاسخانې سره قرارداد وکه او د عکسونو د اخیستلو په خاطر یې له ټولو زده کوونکو د لس افغانیو د راټولولو پریکړه وکړه. د ښوونځي مدیر لس افغانۍ 40 افغانۍ کړې چې لس یې دته پاتې شي. سرمعلم ته یې وویل چې نگران ته دا خبره ورسوي چې زده کوونکي 40 افغانۍ راوړي. سرمعلم 40 افغانۍ 150 ته پورته کړې چې د خوله هم پکې خواږه شي او نگران ته خبره ورسوله نگران هم چې د پیسو په وهلو کې مهارت درلود، دیرش افغانۍ سلویخت افغانیو ته پورته کړې او زده کوونکو ته یې وویل چې سبا سلویخت افغانۍ راوړي. بډک چې د همداسې یو ښوونځي زده کوونکی و، سلویخت افغانۍ 50 افغانۍ کړې او موضوع یې خپلې مور ته داسې ورسوله چې مکتب ته د عکسونو په خاطر 50 افغانۍ ترې غواړي. د بډک مور چې یوه هوښیاره او چوتاره ښځه وه او تل به یې د بډک پلار غلطاوه، دې هم 50 افغانۍ 100 افغانۍ کړې او د بډک له پلار څخه یې 100 افغانۍ واخیستې چې زوی ته یې ورکړي او هغه بیا عکس پرې واخلي. په هر حال هر چا په نوبت په دې اختلاس کې برخه واخیسته. اوس نو تاسې ووایئ چې داسې حالت په دې هیواد کې روان وي، دا وطن به جوړ شي؟ ځواب مو په دې پته راولېږئ. اچار پروډکشن، د پوست بک شمېره 440، د فساد پوسته خانه.
درنو اوریدونکو، تاسو خو پوهیږئ چې د 1990 کال مو په ډیرو دروغو او رښتیا سره خلاص کړ، مقصد تیر شو او دا د 1990 کال مهم پیل کړ. دا غوړی اچار خبر یلانو بس بیبي بلنستي او انارګل چنار له فالبین سره مرکه کړي چې په دې مرکه کې د راتلونکي کال فالونه ترې پوښتلي چې کوم کارونه به کیږي. راځئ دا مرکه په ګډه په خپلو مبارکو غوږونو واورو.
کفل بینیر سیب خبرونی تستدائی ماشی، مو خوشحاله یو چه نن تاسو غوندی یو عظیم شخصیت پخپل خبرونی که لرو. ویار مو راو بخی چی راغ لی؟
خیر اوسی، جوانده اوسی. ما هم دا ده خپل ده فالونو کتابونه لزان سر را خیستی او غوارم ده فالونو پا کتلو سر خپلو وطنوالو تا خدمت وکم.
شانو اوس به لکومی برخی نشرو کو؟
آره برخمو چه زروی بنده حضر ده.
ځل پاکی او صفایی څخه وی پیل کړو. خانو فاربینیار صاحب، دا به راته ووایئ چې په دې کال کې په پاکی او صفایی برخه کې څه به وشي؟
زما د فالبینۍ د کتاب په درېیمه پاڼه کې راغلي چې د تیرو کلونو په څیر به سږکال هم چوروالۍ یو لړ پلانونه په کاغذ ولیکي او د رسنیو له لارې به یې د خلکو تر غوږونو ورسوي او بیا به په باټو بازار تود کی چې داسې کوو هسې کوو، خو په عمل کې به چوروالۍ کثافات له ویالو راوباسي او په سړک به یې غورځوي. د کال تر پایه به بیا همدا کثافات بیرته ویالو ته وغورځي تر څو بل کال هم چوروالۍ بیکاره پاتې نه شي.
ښه فالبینیار صاحب، د خلکو له خوا به د پاکۍ او صفایۍ په برخه کې څه وسي؟
خلک به هم د پخوا په څېر هیڅ ونه کړي او دوی به کثافات له خپلو کورونو راباسي او د کثافاتو د پیلر په منځ کې نه بلکې شاوخوا به یې غورځوي. ځینې به د دیوالونو بیخ او یا هم نورو ګوښه ځایو ته سراګشته تیریږي او که څوک یې عکس یا ویډیو واخلي او پسې خپره یې کړي، نه به ده ته او نه به موږ ته عزت پاتې شي.
ښه ښه، نو فالبینیار صاحب، دا د روغتیا فال وګوره چې دلته به څه کیږي.
ته ودرېږه چې زه د روغتیا پاڼه پیدا کړم کنه. دا دی د کتاب په اووم مخ کې راغلي چې ډېر کارونه به وشي. د ګرمۍ په موسم کې به بې شمېره ناروغۍ زموږ مېلمنې شي، د هوا ککړوالی به هم خلک تر روغتونونو ورسوي او دا یې لا څه کوي چې آن ناروغان به زموږ تر ګاونډیو هیوادونو او د ګاونډیو تر ګاونډیو هیوادونو پورې لاړ شي او هلته به یې یا ترجمان غوښه کوي او یا به هم روغتونونه په دریو ګولیو $1000 ترې واخلي. دوی به خوشحاله وي چې والا اوس به ښه شم، خو خبر به نه وي چې د روغتونونو له خوا دوی غلط هو جایږي.
شافل بنیار صاحب، د روغتیا له برخې به تیر سو، اوس به راسو د تورسرو برخې ته چې کوم کارونه به په دې کال کې وسي.
ښه ښه، د تورسرو په برخه کې ته صبر چې زه د الفال المنل تور سره برخه وګورم. دومره کار نه کیږي. په 1409 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د تور سرو له نومه د تور سرو د حقونو مدافعان سو استفاده کوي. بیا به اخوا دیخوا محفلونه نیسي تر څو کوم فن ترلاسه کړي او کیس می ځان ته جوړ کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي او په نورو تور سرو باندې چې هر څه ستونزې راځي صبر دې کوي. نو
فالبینیار صاحب، د مخابراتي شبکو په برخه کې به کوم کار وشي سا کال او که نه؟
د بنده د کتاب پنځمه پاڼه وایي چې په دې برخه کې هم کوم مهم کار ته سترګو کېږي نه. هغه پخوانۍ غلاوې به دوام ومومي او د موسیقۍ اونیزو پیامونو او فري اړیکو او نه پوهېږم څه او څه په نوم به مخابراتي غلاوې لا پسې زیاتې شي او مخابراتي فعالیتونه به هم دومره عالي نه وي. مونږ او تاسې خو یې وینو چې د ورځې لخوا انتن وي او د شپې لخوا د ساحې څخه خارج یو. تر ټولو ډېر تاوان به مینان او نوي کوژده شوي کسان وکړي ځکه دوی له خپلو ګلبشرو سره په موبایل کې ډېر غږېږي نو دا به مو حال وي.
ښه فالبینیار صاحب، د زده کوونکو د روزنې په برخه کې به څه کارونه وسي؟
ته صبر چې کتاب څه وایي. بلې په دې برخه کې مې ګلالۍ کتاب وایي چې داسې ډېر زده کوونکي به په زده کړو بوخت شي او د کال په آخر کې به یې اکثره ناکام وي. خو که یو کریډټ کارت یوه قطۍ غوړي د معلمانو کور ته یوړل خبره حل ده او که په شیرینۍ کې د موبایل کوم سیټ استاد ته واخیستو نو نور الا نور خې د کامیابۍ نمرې به واخلي چې آن په درجه کې به راشي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به دوه تمثیلي ټوټې واورئ چې د وکیلانو له بې وفایۍ او د زورواکو له غیر قانوني کړنو سره کاږه وږه اړیکه لري.
او ښځې څه دې وکړل؟ موټر ته دې پلیټ واخیست که
نه؟ نه، پلیټ ولې ورته واخلم؟ زه خو په ثبوت وکیله یم، دغسې بې پلیټه موټر ګرځوم.
ګوره، هغه ورځ دې له پولیسو سره جنجال وکړ او هغه غریب دې په څپیړه ووهه، دا ښه کار نه دی. موټر ته لمبر پلیټ واخله چې بیا داسې سرخوږی درته جوړ نه کړي.
د څه شي سرخوږی؟ هغه ورځ دې ونه لیدل چې پولیس مې څنګه په څپیړه ووهل؟ زه خو د چا په قصه کې نه یم.
شرم دی، په ډېرو ځایو کې دې ویډیو خپره شوه، فیسبوک ټول خلک په تا پسې غږیږي. ډېره بده خبره ده، که ته نه شرمېږي زه شرمېږم.
پرېږده چې خبر شي خلک چې څه وایي ودې وایي. زه په چا باندې برکم نه نیسم. که بیا ماته ستونزه جوړېده بښنه به وغواړم، کیسه به ختمه سي.
ګوره، داسې ونیشي چې ته به هره ورځ لانجې کوي او بیا به بښنې غواړې، آخر به دې ټول عمر په بښنو تیر شي.
چیرته دې وروره؟ خیریت خو به وي؟ څوک دې په کار دي؟ داسې په خپل سر روانې؟
زه د غومبسې کلي اوسېدونکی یم، راغلم چې وکیل صاحب وګورم.
د غومبسې د کلي اوسېدونکی او که د مچۍ؟ وکیل صاحب وخت نه لري چې چا سره وګوري، زالته ودرېږه.
یا وروره، زه یوه ستونزه لرم او وکیل صاحب باید مرسته راسره وکړي.
ستا ستونزه دې خدای حل کړي، ورځه دلته مه درېږه، ځه چې اوس قومندان راځي.
وا وروره، ما دې وکیل ته رایه ورکړې وه او دا د وکیل دنده ده چې خلک وګوري او د ستونزو په حل کولو کې مرسته ورسره وکړي.
څه رایه دې ورکړې؟ نه به دې ورکوله، تا ته خو چا نه وویلي چې رایه ورکه؟ که تا رایه ورکړې وای او که دې نه وای ورکړې، وکیل صاحب هغسې هم کامیابې ده. د وکیل صاحب د کور له مخې لرې شه، که نه همدا اوس غږ کوم چې ځان مرګی دی او غواړي وکیل صاحب ووژني. ځه.
د
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله سمیم، شفیقه لکنخیل، هارون ګلزاد او زه همایون هیواد. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.